السلام علیکم د ما خام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ما خامنې خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په اختلاس او اداري فساد او مالی فساد کې ښکېل دی او باید له خپلې دندې لرې شي. دا موضوع په یو رپورټ کې اورو. او د اروزګان د روغتونونو موضوع نور هم پیچلې شوې او نن په دې ولایت کې وروستی دولتي روغتونونه هم وتړل شو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د دې خبری مجلې په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د هند په شمول له ټولې نړۍ سره د خپلو ملي اړیکو پر بنسټ اړیکې پالي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي وسله والو طالبانو د کرباغ او جاغوري ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې په دریو امنیتي پوستو برید کړی دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په شمالي کوریا کې په هماغه ځای کې چې څه موده مخکې پکې هایدروجیني بومي چاودنه کړې وه د زلزلې ټکانونه احساس شوي. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د هند په شمول له ټولې نړۍ سره د ملي ګټو پر بنسټ اړیکې پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې پالي او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. موږ او هند مشترک هدف شغل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دی دا لرو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د خپل وینا په ترڅ کې ویلي و چې په افغانستان کې د هند سیاسي او یا پوځي رول غوښتونکي نه دي او به یې نه مني. د غزنی امنیتي چارواکي وسله والو طالبانو د کرباغ او جاغوري ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې په دریو امنیتي پوستو برید کړی. پنځه پولیس وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال محمد زمان نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله تیره شپه شوې ده او سیمې ته تازه دمه سرتیري استول شوي.
موږ په افغانستان کې درې لکه پنځوس درجات او که چیرې دوی نشي کولی چې حتی د پنځه سوه کسانو تدابیر هم ونیسي دا ول ډېر افسوس خبرې.
دوستانو په تیروتنې سره مو د ښاغلي زمان غږ پلی نه کړلی شو. ښاغلي زمان ویلي برید د کرباغ او جاغوریو د ولسوالۍ ترمنځ د زردالو په نوم سیمه کې شوی دی. نوموړي ویل چې په دې برید کې وسله والو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه یې معلومات ورنه کړل. د پکتیا په ارګون ولسوالۍ کې دوو پوستو سقوط کړي او څلور پولیس وژل شوي. د دې ولسوالۍ وی امنیتي سرچینې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او وتن نور ټپیان شوي. خو د پکتیا د والي ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې یوه پوسته سقوط شوي او یو سرتیری وژل شوی. دوی وایي چې وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو د ویشت انتقاد کړی دی. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په خپلې دې پرېکړې له سره کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د عاشورا مراسم د انتحاري حملو او چاودنو شاهد وو. خو د کابل د ګارنیزون سرپرست افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره په ښار کې هیڅ ډول بې نظمي او ګډوډي نه پیښیږي او یو شمېر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوي په داوطلب ډول آماده شوي چې د یو شمېر تکیه خانو او عبادت ځایونو امنیت ټینګ کړي. په ننګرهار کې یوې ترافیکي پیښې له امله څلور کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي. د ولایت ویان د تاولا خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر مازدیګر د پچیر اګام ولسوالۍ تورې بولې ته نږدې د ګیرخیلو په سیمه کې یو کاستر موټر له لوړ ځای څخه د پریوتو پر مهال شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه راخلو. جنوبي کوریا وایي په شمالي کوریا کې د ریختر په اندازه د 3.0 زلزلې درک لګولې ده. دا زلزله هغه سیمه کې شوه چیرې چې پیونګیانګ په دې وروستیو کې اتومي آزموینه کړې وه. د جنوبي کوریا د هوا پیژندنې ادارې ویلي دوی د دې ټکانونو په اړه چې احساس کړي دي څېړنه کوي او لومړني معلومات ښیي چې طبیعي زلزله به د دې ټکانونو سبب شوې وي. خو تر دې مخکې د چین رسمي خبري اژانس سینهوا د دې هېواد د زلزله پیژندنې ادارې په حواله ویلي و چې د ریختر په کچه 3.4 زلزله درکړي او ډیر احتمال شته چې سببي چاودنه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د سپتمبر په درېمه نیټه شمالي کوریا یو قوي اټومي ازموینه کړې وه او هغه مهال په سیمه کې تر شپږ درجه زیاته زلزله احساس شوې وه. اخوا اتریش او جرمنی هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یو ځای شول چې وایي دوی په 2013 کال کې له ژمني اولمپیک څخه چې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي پر لرې پاتې کېدو غور کوي. دوی د دې کار لپاره دلیل دا ښیي چې د شمالي کوریا اتومي پروګرام په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د فبروري د میاشتې د ژمني اولمپیک لوبې چې د فبروري د 9 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې په پینګچنګ کې پلان شوي دا سیمه شمالي کوریا له سرحد څخه 80 کیلومتره لرې ده چې په درنو وسلو ساتل کیږي. په دې اونۍ کې د پینګیانګ او واشنگټن ترمنځ لبزي کړکیچ زور واخیست او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک خبريالانو ته وویل چې هیواد یې ښایي بل هایدروجیني بم هم وازموي او دا ځل به یې تر مځکې لاندې نه بلکې پر آرام سمندر ازموینه وکړي. دوستانو دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس او مالی فساد تورونه لګیدلی دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. دا هم اوري چې د شفافیت د څار بنسټ د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د طرحې په غبرګون کې وایي افغان حکومت د فساد سره د مبارزې پر ځای غواړي دا پدیده مدیریت کړي. اروزګان کې نن وروستی ولایتي روغتون هم د ناروغانو پر مخ وتړل شو.
ټول مریضان پرون عملیات کړی دي، توبرې په ځړیږي روان دي، ښځې سپین ږیرې دا چیرې ولاړ سکندار لار داسې خراب ده چې درغه ځانرسۍ مړ کېږي.
د قانون او پټرولیم وزارت د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکایي کمپنیو له پانګونې هرکلی کوي او د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر کارپوهان وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د عاشورا په ماتم کوونکو د وسلو ویشل د کابل ګارنیزون د ضعف کارندوی کوي.
پنځو درجات مونږ امنیتي سکتور لرو بغیر له پور محلي پولیسونه او که چیرې دوی نشي کولی چې حتی د 500 کسانو تدبیر هم ونیسي دا ولې ډیر افسوس خبري.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کړکیچ له تازه تحولاتو مهم خبرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان نړۍ او سیمه پړه تازه او دقیق معلومات او رپورټونه اورئ. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په د ولسی جرګې پر رئیس ابراهیم خاغلی عبدالرؤف ابراهیمی باندې د فساد او اختلاس تورونه لګولي. د غراس ځینی منابع وایي چې د هغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته هم استول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین پر رپورټ کې دي.
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسناد او راپورونو خبرولو د دغه جرګې د غړو غبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت له مخې د جرګې رئیس شوه او پرې لګېدلې تورونه لوی ستونزه ګڼل کېږي.
اتهام اختلاس
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو رټه ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع ده. اوس چې تور د اسناد لوی سرنولۍ ته استول شوی څلور کسان چې د پر څوکۍ کې نولې هماغه شان د لاسه ونیسي او له څوکۍ د ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وځنډیږي.
اسناد متشر میشود چې نفر اول خانه ملت
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې ځنډول مطرح کړو.
که څه هم د ولسی جرګې غړو ونه ویل چې د جرګې رئیس څومره پیسې اختلاس کړي خو ټینګار یې وکړ کوم راپور چې یوې خصوصي رسنۍ له اسنادو سره د ښاغلي ابراهیمی د اختلاس په اړه خپور کړی دوی اندېښمن کړي دي. د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع د په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دې په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړي مرستیال همایون حماین د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي، خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
از آقای سرنوال خواهش میکنم دهن دقیق بررسی کنم.
لاخاغلی سرنوال څخه هیله کوم چې راشي او موضوع په دقت سره وسیړي، خلکو د ملت استازي ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی سرنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 300 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته، او هر میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیون افغانۍ په ناحق جیبونو تلبیدلي.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 300 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی څارنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی څارنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په ولسي جرګه کې فساد د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل وایي کله چې د خلکو استازي فساد او اختلاس ته لاس ور وړي، دا کار د خلکو او مقننه قوې ترمنځ واټن رامنځته کوي، او بله دا چې خلک به د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه وانخلي او یوه استازي ته به هم رای ورنه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دا ولسی جرګې پر مشر عبدالرؤف ابراهیمي مو د فساد او اختلاس د تورونو په اړه له خان محمد سیند څخه واورېدل. بلخوا د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د طرحې په غبرګون کې وایي افغان حکومت د فساد سره د مبارزې پر ځای غواړي دا پدیده مدیریت کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تطبیقي میکانیزم د نشتوالي له امله به دا ستراتیژي ناکامه وي. خود افغانستان جمهوری ریاست د فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ طرحه جامع بولی او وایي تمه ده چې له عملي کېدو سره به د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ طرحه ناکامه بولي وایي حکومت په دې طرحه کې تر ډیره تطبیقي میکانیزم په پام کې نه دی نیولی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس اکرام افضلي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغې طرحه کې د فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې نه شاملول او د نورو موازي بنسټونو موجودیت هغه څه دي چې دا طرحه له ستونزو سره مخ کوي. د ده په وینا حکومت په دې کار سره غواړي د فساد سره د مبارزې پر ځای فساد مدیریت کړي. دی وایي د فساد سره د مبارزې خپلواکه اداره چې د حکومت یوه پخوانۍ ژمنه ده د فساد سره په مبارزه کې شامله نه ده. دا د دې ښکارندویي کوي چې حکومت غواړي د فساد سره د مبارزې پر ځای فساد مدیریت کړي. د اداري فساد سره د مبارزې په هدف د افغانستان د ملي ستراتیژۍ طرحه څه موده مخکې د ولسمشر غني په مشرۍ د فساد سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د عالي شورا په ځانګړې غونډه کې بحث شوه. په دې ستراتیژۍ کې 15 لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي چې سالمه رهبري په امنیتي سکتور کې اصلاحات په استخدام کې شفافیت د اداري فساد په برخه کې د مجرمینو تعقیب او سم مالي مدیریت پکې شامل دي. د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې د دغې نوې طرحې په غبرګون کې ویلي چې یوازې د طرحو او پالیسیو تدوین او ترتیبول د حل لار نه ده. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل په فساد د برلاسه کېدو لپاره تر ډیره عملي هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی فخری که څه هم له دې ستراتیژۍ هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د نتیجو او اغېز په اړه یې څه نشي ویلی. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست دا یوه جامع طرحه بولي وایي تمه ده چې له پلي کېدو سره به یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه پرمختګونه رامنځته شي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي یو ډېره بشپړه او جامع ستراتیژي ده. په 15 اصلونو کې عملي کېږي او هر اصل د دې چې دی هغه د عملي کېدو منطق لري، بنا موږ په دې هیله یو چې د دغه طرحې په عملي کېدلو سره به د فساد په کچه کې د پام وړ کموالی راځي.
د ښاغلي مینهپال په وینا حکومت د فساد سره د جدي مبارزې ژمنتیا لري او دغه طرحه کولی شي په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. د ده په خبره ټاکل شوی چې د اداري فساد سره د مبارزې طرحه د قانون د حاکمیت د عالي شورا په راتلونکي غونډه کې تایید شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن د دې ولایت دولتي روغتون مسؤولانو خپل خدمات هغه مهال ودرول کله چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښونه وکړل. د دې ولایت دولتي روغتون مسؤول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې ځکه اقدامات د خلکو پر مخ ودرول شول چې وسلوالو طالبانو له تیر شپږو راهیسې ورته ګواښونه کول، خو نن یې ورته وروستی ځل اختار ورکړ چې که روغتون ونه تړي نو نمونه مو په خپل تور لیست کې اچو. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ او ولسوالۍ کلي تور پنځو ورځو لاهیسې طالبانو د څلور پنځوس روغتیایي مرکزونو دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي چې د یاد ولایت ځایي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې بیا ولایتي چارواکي وایي چې د ترین کوټ د مرکزی روختون یو شمیر مسؤلان له طالبانو سره یو ځای دي او د هغوی په خوخه کارونه کوي. شریف الله شرافت په ریپورت برابر کړی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ورستۍ ولایتي روغتون هم چې د ولایت مقام له ودانۍ سره دیوال په دیوال دی، د وسلوالو طالبانو په امر د ملکی خلکو پر مخ وتړل سو. د اورزګان ولایت د دغه ولایتي روغتون مسؤلینو پر داسې مهال خپل خدمات د خلکو پر مخ ودرول چې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې د څلور پنځوس روغتیایي مرکزونو دروازې له تېرو پنځو ورځو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې وې چې لا اوس هم تړلې دي. د اورزګان دغه ولایتي روغتون ته لا اوس هم په ډلو ډلو ناروغان را روان دي او تمه یې دا ده چې د خپلې ناروغۍ درملنه به وکړي، خو ناامید بیرته د کور پر لور ځي ځکه د یاد روغتون ډاکترانو سهار د وسلوالو طالبانو د امر سره سم د روغتون څخه پښې سپکې کړې او وتلې دي. د روغتون له واټونو څخه هغه ناروغان هم راوتلي کوم چې له تېرو څو ورځو راهیسې په یاد روغتون کې بستر وه او یا هم تېره شپه ورته راغلي وه.
نو مینه کې بلا دی طالبان ویشتې ما زخمی کړې مې د شپخانې ترغلې مې شپخانې کې بستر و نو بیا د شپخانې سه وس وس چې طالبان زنګ ګولې دي چې شپخانې بند کړ. ټول مریضان پرون عملیات کړ دي توبري په زړیږي روان دي شز سپین ژیری دا چیرې ولار سکندر لار داس خراب دي درغه زار نسی مړ کیږي والي صاحب د ولایت کې ناس یې خپل چرچی وي مرتبه شپخانې بند کړي.
د یاد روغتون مسولین وایي ځکه یې خدمات د خلکو پر مخ وتړل د دې په خبره چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړي که خدمات ونه دروي نو د خپل طرفه به په تور لیست کې شامل کړي. د یاد روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
د شپږ ورځې کېږي چې د طالبان د خوا څخه موږ ته اخته راکول شوی دي چې تاسو خپل خدمات د بند کړي او شپخانه وتړي سره، ولی موږ بیا هم د شپږ ورځې نور هم ادامه ورته ورکړل. موضوع مو د والي صاحب او د رئیس صاحب امنیت او د قومندان صاحب امنیت د ټول سره د شریک کړل چې موږ ته یو جدي خطر متوجه دي سره موږ څنګه وکړو سره. خو والي صاحب هم راته وویل چې دا موضوع حل کړي سره، ولی مشکل دا دی چې نن ساره موږ ته اخرین اختر راته راکړي که چیرې نن تاسو شپخانه ونه تړي سره نو تاسو زموږ سره په تور لیست کې او موږ هر څه چې وکړل بیا نور مسؤلیت تاسو په خپله غاړه دي سره. بیا د ټول کارمندان سره دغه سره ټول راغله چې ورور موږ کار نه کوو سره، تاسو پوسی شپخانه مو پوسه هغو لاړو په دې خاطر باندې مریضان ته هم رخصت ورکړي شپخانه مو وتړل تر څو پورې چې د دې مسلې حل خپله په وزارت او د اسدس په رهبری پورې ارتباط لري.
بل خو بیا د اورزګان ولایتي شورا د یاد روغتون مسولین له وسلوالو طالبانو سره په همکاري تورنوي. د اورزګان د ولایتي شورا مسولین له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یاد روغتون مسولین د قانون منګول ته وسپاري او جزا ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل محمد کریم کریمی
زموږ ولس به هم د دغه مرکزي روغتون مسؤول او رئیس ستامې او د دغه دفتر دغه اجلس مسؤول به او دغه ولس به هم لاس په کار کېږي او دغه درې سره مسؤولین به د عدالت منګولو ته رسپاري او خپل حقوق منځ اخلي. خو د دولت څخه هم یوازنۍ هیله او ارزو دا ده چې نن د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتو کې څه اقدامات ایله شوي دي او زموږ د روزګان ولایت په دغه مرکز ترینکوټ کې د دغو درې څلورو کسانو له لاس څخه د روزګان د څلور دېرش ولسوالۍ او دوه پنځوس درو پنځوس صحیح اقدامات کلینکونه بند دي.
د ارزګان ولایتي اداره بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي او وایي چې موږ پلټنې کوو. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي وه چې وسلوالو طالبانو یې ځکه روغتونونه تړلي د دوی په خبره چې هغوی ورڅخه غوښتي چې په یادو روغتونونو کې به جراحي څانګې فعاله کوي او د هغې کسان به ګماري. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیالله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې خدمات تش په نوم دي او یوازې نمایشي بڼه لري. د ده په خبره چې د دې روغتونونه یې ځکه تړلي چې دوی صحیح خدمات خلکو ته نه وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکایي کمپنیو له پنګونې هرکلی کوي. د دې وزارت وین قدیر مصطفی وایي د قانونو په برخه کې د امریکا پانګونه د اقتصادي ودې ترڅنګ د افغانستان له ثبات سره هم مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس پی رپورټ لري.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکا په پنګونې سره به د افغانستان په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د دغه وزارت ویان قدیر مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل قانونه د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره مهم دي او دا چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه په دې برخه کې پانګونې ته زړه ښه کوي د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ښه زیری دی.
موږ په افغانستان کې د بهرنۍ مستقیمو پانګونې ملاتړ دا په دوه دلایلو باندې. لومړی دلیل دا دی چې موږ په افغانستان کې د مدرنو ټکنالوژیک وسایلو لپاره غواړو چې د مختلفو هیوادونو سره مختلفو برخو کې همکاري ولرو. دوهم بنیادي مسله دا ده چې هر کله بهرنۍ مستقیمه پانګونه هیواد ته راځي هغه مالی سرچینې هغې ته راځي.
په افغانستان کې د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونې هوکړه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په ناسته کې وشوه. په دغه ناسته کې افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د امریکا د همکارۍ د شمنې هرکلی وکړ او ویلي و چې د افغانستان اقتصادي پراختیا او هوساینه د افغانستان د قانونو د کیندنې په پراختیا پورې تړلې ده. د ځمکې پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو لخوا ترلاسه شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې تر خاورو لاندې د شته طبي زیرمو ارزښت له 3000 میلیارد ډالر واوړي. نامني د وړتیاو نه موجودیت او د غیر مسؤولو کسانو له لوري په غیر قانوني توګه د یو شمېر قانونو کیندل او تحفظ د دغه لړۍ پر وړاندې لوی خنډونه بدل کیږي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امریکا لخوا د افغانستان پر طبي زیرمو پانګونه د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ښه پیلامه ده. له ډلې محمد شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان معدن سکتور د افغانستان د اقتصادي وده په پیاوړتیا او زیربنایي انکشاف لپاره او وده لپاره ډېر مهم ده او یوازنۍ د امید روزنه ده. پانګونه باید هر چی زودتر باید شروع شي.
د ښاغلي بشیری په خبره که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه حق لري چې له هر هیواد سره سیاسي او اقتصادي اړیکې وپالي، خو افغان حکومت ته پکار ده چې د یوې منظم استراتیژۍ له مخې بیا هم هغو هیوادونو ته چې په افغانستان کې د امریکا پانګونې ته د شک په سترګه ګوري قناعت ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د توهینامیزو سرګندونو او ګواښونو تبادله د منلو وړ نه ده. سرګی لافروف ویل دواړه لوري باید له دې جنجال څخه یو ګام شاته واخلي. سالم احمد ساري په رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته وویل امریکا او شمالی کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر مشاجره پیل کړې چې هیڅ څوک یې مخه نسی نیولی. سرګی لاوروف په دې مسأله کې د دریم لوري د منځګړیتوب غوښتنه وکړه.
که موږ د ګواښونو پر تبادله خبره کوو، په خپل ذات کې دا ډېره بده خبره ده. دا د منلو وړ کار نه دی. یو ګام شاته واخلئ، د شمالي کوریا اتومي پوځي لوبو ته ځیر شئ. دا هم د منلو نه ده چې پر کوریا ټاپو وزمه جګړه پیل شي. موږ باید پوه شو چې د جوش پر ځای هوش او دقت ته اړتیا لرو. که څوک غواړي منځګړتوب وکړي، زه به یې هرکلی وکړم.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دغو څرګندونو مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې ټرمپ په رواني لحاظ ګډوډ وباله. ډونالډ ټرمپ ویلي وه که شمالي کوریا پر امریکا یا متحدانو کومه حمله وکړي، امریکا به شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې کړکیچ د حل لپاره ځینو تماسونو ته اړتیا ده. د شمالي کوریا رهبر په یو غیر معمول شخصي بیان کې چې د شمالي کوریا خبري اژانس خپور کړی ویلي، ولسمشر ټرمپ د ده د سپکاوي له کبله درنه بیه پرې کړي. ورپسې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل هیواد یې ښایي دا وار د خپل هایډروجني بم ازموینه په پټه نه بلکې پر آرام سمندر ترسره کړي. د امریکا ولسمشر بیا د شمالي کوریا د دغو تازه خبرداریو په ځواب کې د هغې ورځې په پای کې دې ته ورته عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر ولیکل د شمالي کوریا کیم جونګ اون چې په ښکاره لیونی دی، د خپلو خلکو د لوږې او وژنې هیڅ پروا نه کوي، له داسې ازموینې سره به مخامخ سي چې مخکې یې ساری نه و لیدلی. دا په داسل کې ده چې د پنجشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې پر هغو کسانو او کمپنیو چې له پیونګ یانګ سره راکړه ورکړه کوي بندیزونه لګول کیږي.
اوس هم د محرم په ورځو کې د کابل د امنیت په اړه یو رپورټ راخلو. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر کارپوهان وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د اشورا په ماتم کوونکو د وسلو ویشل د کابل ګارنیزون د زوف کارندوی دي. خو د کابل ګارنیزون بیا د اندېښنې بېځای ګڼي، وایي په دې اقدام سره په ښار کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ مخه نیول کیږي. ناجیه صاحب په رپورټ لري.
په ځنګړو ورځو کې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو ویش د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او یو شمیر افغان کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي که دغه چاره په هیواد کې په یو فرهنګ بدل شي نو ناوړې پایلې به ولري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په خپلې دې پرېکړې له سره کتنه وکړي.
موږ په افغانستان کې درې لکه 50 درجات موږ امنیتي سکتور لرو بغیر له پور محلي پولیسونه، او که چیرې دوی نشي کولی چې حتی د 500 کسانو تدابیر هم ونیسي دا ول ډیر افسوس خبري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو سو کلونو کې د عاشورا مراسم د انتحاري حملو او چاودنو شاهد و. تیر کال هم سو وسلوالو د کابل په لویدیز کارتي سخي کې د عاشورا په ماتم کوونکو برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 14 تنه پکې ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی صدیقي د کابل د ګارنیزون دغه اقدام چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په ماتم کوونکو کو اصلي ویشلی د دغه امنیتي اورګان کمزوري او بې مسولیتي ګڼي. ل دې وړاندې د سیراپورونه ورکړ شوی و چې د کابل ګارنیزون کابل خاریانو ته د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلي ورکړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي په داسې ورځو کې د خلکو د امنیت ټینګښت د امنیتي او کشفي اورګانونو کار دی نه د خلکو. د دغو کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن وایي خې هغه وسلي چې د کابل ګارنیزون لخوا د عاشورا کوونکو ته ورکړ شوی دوی بیرته ونسپاري.
باید امنیت توسط فعالیت های کشفی،
باید کشفی او پراتیپی شبکو پر رامنځته کولو سره امنیت ټینګ کړی شي چې تروریستان جماعتونو تکیه خانو او نورو هغه اهدافو ته چې دوی ټاکلي ونه رسیږي.
ښاغلی یارمن وایي کابل ګارنیزون باید د دې اقدام پر ځای کشفی شبکې او امنیتي کمربندونه زیات کړي وای او د محرم ماتم کوونکو ته د 1500 وسلو د ورکولو پر ځای 1500 اضافي پولیس موظف کړي وای. له دې وړاندې ډېری هیوادوالو د جهادي مشرانو د وژل کېدو او د نورو ځانګړو ورځو د نمانځلو پر مهال د ګډوډیو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا د هوایي ډزو په اړه په کراتو اندېښنې شریکې کړي دي. خو د کابل ګارنیزیون سرپرست افضل امان وای په دې کار سره په ښار کې هیڅ ډول بې نظمي او ګډوډي نه رامنځته کېږي او یو شمېر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوي په دو طلب ډول آماده دي چې د تکی خانو امنیت ټینګ کړي.
د ښار په دننه کې دوی هیڅ ځای ته تګ راتګ نه لري، یوازې دومره مسؤلیت لري چې خلک سره وپیژني او د جماعتونو او تکی خانو په شاوخوا کې وبي. دوی د پولیسو سره همکاري کوي. د بې نظمۍ او وسلو د بیرته سپارلو په اړه هیڅ اندېښنه نه ده موجوده.
کابل ګارنیزیون وایي څه باندې 300 میله وسلې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت په هدف خلکو ته ویشلې دي. د ښاغلي امان په خبره امنیتي ځواکونه به هم د محرم په ورځو کې د ماتم کوونکو د امنیت په ټینګښت بوخت وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو